دا مشال ریډیو دا سحر نه بجې شوري دن کو نند نه یا سې شم به ورځ د 2015 زیږدیز کال د جنوري میاشتې د 10 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړې سلام په پاکي درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د امریکا د خارجه وزیر اسلام آباد ته د سفر او هلته له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو د خیبر پښتونخوا د سکولونو د امنیت په اړه دغه صوبې د اطلاعاتو وزیر د خبري کانفرنس په تر هغه راځي مبارزه کې د پاکستان حکومت د عملی ګامونو د څرنګوالي او د خیبر اجنسۍ له باړې څخه د بیکورتل شو خلکو د حالت زار په اړه رپورټونه درته لرو. کشمیر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې نجیب عامر به وړاندې کړي.
سحر مو نیکمرغه پام کړی د خبرنو سر ټکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز له مشر سره کتلی. پاکستان کې نن وو قیدیان په دارو زړول شول او دره پریوتی ماليزیایي الوتکې بلیک باکس یا تور صندوق موندل شو. پورا خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په یو نایلان شوی سفر اسلام آباد ته ورغلی، هلته د چارواکو سره د ترهګرو پر ضد په جنگ کې په امنیتي همکاري خبرې کړې دي. ښاغلی کیری د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف سره کتلی. که څه هم د دواړو ملاقاتونو په اړه ډیر لږ تفصیلات خپاره شوي دي. جان کیری له هند پاکستان ته عین په هماغه ورځ سفر وکړ چې پاکستانی سکولونو ته تر یو ځن وروسته د بیرته پرانستلو اجازه ورکړل شو. نوموړي په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته په لومړي وار له پاکستان څخه لیدنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون ماښام په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په ټوله صوبه کې سکولونه د کلک امنیتي څارنې لاندې پرانستل شوي دي او په اکثر سکولونو کې امنیتي کیمرې هم لګول شوي دي. نوموړي زیاته کړه، د پر آرمی پبلک سکول د برید چل جوڑون کی پا افغانستان کی دی.
اب وہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
د دغ برید تنظیمون کی مشران د پولیس را نزدې د افغانستان پسیمه کی دی او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز وختنه کړی دا چې دغه تراګر دی مونږ ته حواله کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو مونږ خو دولان دینه له وفاقي حکومت وختنه کړی دا چې زمونږ امنیتی ځواکونه دی هل تلال شي او داوی په ضد دی کاروایی وکړي
خلاف واپې کې کاروای کی جائے.
په پیښور کې د تیر کال د دسمبر په 14 وسلوالو په آرمی پبلک سکول برید کې د یو نیم سلو په شاوخوا کې زده کوونکي او استادان وشل. تر هغې وروسته سکولونه تړل شوي چې بیا پرون پرانستل شول. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ پرون مشال لډیو ته ویل، د یاد ایجنسی د هغو خلکو بیرته خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره دوی چمتووالی نیسي چې د جنګونو له کبله د خپلو سیمو پریښودلو ته اړ شوي. شهاب علی شاه مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې ویل،
د ایریپی واپسې د پاره پروګرامات دي، دا په آخري مرحلو کې دي. هغه د پاره سرویسز بحالې چې کومه ده، د هغه د پاره نور بندوبستونه، ډیولپمنت کار، د ټولو منظوري، د گورنر سپیشل پروګرام منظوري شوې ده، گورنر صاحب کړې ده، هغه باندې کار روان دي او ان شاء الله د دې واپسې د تاریخ اعلان به گورنر صاحب ډیر زر په خپل یو میټینګ کې پریس کانفرنس کې کوي.
چارواکی وایي له خیبر ایجنسۍ نه نږدې 100,000 کورنۍ جنگونو کډه کولو ته مجبورې کړې وې. د خیبر ایجنسۍ تر څنګ د شمالي وزیرستان نه هم زرګونه قبایل د جنگونو له کبله بې ځای شوي چې هلته هم د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره اقدامات پیل شوي دي. پاکستاني چارواکو نن خبر ورکړ چې د سند او پنجاب ایالتونو په بیلابیلو زندانونو کې نن وو کسانو ته د اعدام یا پانسۍ سزا ورکړل شوه. له کراچۍ نه د مشال لډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دریو کسانو ته چې د یوې غیر قانوني اعلان شوې ډلې غړي وو د سند په سکر زندان کې د پانسۍ سزا ورکړل شوه. دوی د دفاع وزارت یو وکیل وژلو. بخنه غواړم، دوی د دفاع وزارت یو افسر وژلو. هلته په کراچۍ زندان کې هم یو قیدی په دار وزړول شو پر د تورو چې په 2003 کال کې یو وکیل وژلو. په پنجاب ایالت کې هم درې کسان په دار زړول شوي چې په دوو باندې تورو چې پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف حمله کړې وه. د افغان ولسمشر اشرف غنی دفتر د جنجالي انتخاباتو او د سو میاشتو ځنډ نه پس د هیواد د نوي کابینې لپاره نوماندان اعلان کړل. د غنی د دفتر د چارو د ادارې مشر عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې په یو غونډه کې چې په خپله ولسمشر غنی هم پکې موجود و د 25 کسیزې کابینې نومونه اعلان کړل. په خپله غنی په دې مهال خبرې ونه کړې. په ائتلافي کابینه کې درې میرمنې هم د وزیرانو په توګه اعلان شوې چې ورته د لوړو زده کړو د اطلاعاتو د کلتور او د میرمنو د چارو وزارتونه ورکړل شوي. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک د مشر او د ملي امنیت د مشر نومونه هم په دغه لیکلړ کې شامل دي. یاده کابینه به اوس د منظورۍ لپاره د افغانستان د ولسي جرګې نه د اعتماد رای اخلي، خو تر اوسه د رایو ورکولو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د امریکا د حکومت یو څارونکو اداره وایي د دوی حکومت د کال په حساب 300 میلیونه ډالر د افغانستان ملي پولیسو ته د تنخواګانو لپاره ورکوي، خو داسې معلومات په لاس کې نشته چې دغه معاشونه په سمه توګه ویشل شوي او که د پولیسو یو شمېر فعالو مشرانو ته رسېدلي دي. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره ځانګړي پلټونکي افسر پرون وویل ځینو افغان پولیسو ته زیاته کچه باندې معاشونه ورکړل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان په ځینو ولسوالیو کې د معاشونو په فهرست کې د پولیسو شمیره تر اصلي شمیرو زیاته ښودل شوې ده. د ایر ایشیا په نوم د راغورځېدلې مالیزیایي الوتکې بلیک باکس یا توره صندوقچه چې ورکې د الوتکو د راغورځېدو پر مهال مهم شواهد ثبت شوي په سمندر کې پلټونکو لامبوزنو ته په لاس ورغلې ده. ځایي رسنۍ خبر ورکوي چې د الوتکې بلیک باکس هماغې سیمې ته نږدې موندل شوی چې یو ورځ وړاندې پکې د الوتکې حساب ثبتونکي آله یا ډیټا ریکارډر ترلاسه شوی وه. راپورونه وایي د مالیزیایي الوتکې توره صندوقچه په یوې اندونیزیایي بیړۍ کې د پلټنو په موخه جکارتا ته لیږل شوې ده. د دسمبر په 28مه نیټه د مالیزیایي الوتکې چې 122 مسافر او د عملی کسان په کې سپاره وو د اندونیزیا نه سنگاپور ته د الوت پر مهال سقوط کړو. او په جرمنی کې په زرګونو خلکو د ګل په ورځ د اسلام پر ضد د مظاهرو کولو په ترڅ کې تیره اونۍ په پاریس کې د تروریستي پیښو د قربانیانو سره خپل پیوستون اعلان کړ، خو د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي اسلام په جرمنی پورې تړلی دی.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او ورسره په دوړخې جوړې کو سربېره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کړې دي. په پیښور کې وی خبرې غونډې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د صوبې د سکولونو د امنیت لپاره په پورته کړل شوو نویو ګامونو تسلي ښودلې، خو د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي حکومت د وسایلو او مسلکي کسانو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی او چې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي دغه کاري ورته ګران کړی دی.
جگہ سچویشن میں خطرہ بڑا ہمیشہ موجود ہے، ریسورسز ہم پکار دی، ٹرین پرسنل پکار دی، آگر ہوں سمیت پاری.
د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د هیواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشورو وروسته یو پلان اعلان کړ. د عوامي نشتلګون یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي حکومت خبرې ډېرې کوي خو ورباندې عمل کولو ته ډېر پام نه کوي.
دا چې کوم ځالې دي د هغو د ختمولو سلسله ده، ښارونو کې خطرو خبرې کېږي، تھیوریټیکل خبرې ډېرې شوي دي خو عملي خبرې کمې شوي.
د خیبر اجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي له باړې د بیکورکل شو خلکو بیرته دوی کورونو ته د ستنولو کار به زر پیل شي. د دغه سیمې یو کډوال وایي هغه مرستې چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته ورکړل شوي دوی ترې بې برخې پاتې دي.
بولا 50,000 روپے کیش ملو شو، 12,000 روپے ماہانہ ملوے گی، ہمونگ دا خلق بیخی مجبور حالت کی دی ہوئی خنیم دو لکا تو اپس ایپ پیکے جم پکار دے ہو زر تر زر.
سلام پختونخوا خبرونه کې ریوش میرنورو رپورٹونو ترڅنګ څو سندرې هم اورئ. هیله ده لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو ولنی رپورت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون دوشنبه په دورځنی سفر رسمي سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی او په همدغه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم سربیره د دې هیواد له یو شمېر جګپوړو حکومتي چارواکو سره کتلی او په دوه اړخیزو اړیکو ترهګرۍ ضد مبارزې په څیر موضوعاتو یې خبرې ورسره کړې دي. په پیښور کې زموږ خبریال ذبیح الله شفق پاکستان ته د جان کیری سفر څارلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا محل د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی د دې هیواد له یو شمېر جګپړو چارواکو سره لیدلی او په دواړو خیزو اړیکو سربېره او سره د سیمې پر عمومي وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دوشنبې په ورځ په یو دو ورځني سفر پاکستان ته راغی پر همدې ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او د دواړو هیوادونو په خپل منځي اړیکو د تروریزم ضد جګړې او یو لړ نور موضوعاتو بحث وکړ. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې جان کیری له نواز شریف سره په لیدنه کې وویل چې تروریزم د پاکستان او امریکا ګډ دښمن دی او د دې له منځه وړلو لپاره به له پاکستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نواز شریف په لیدنه کې امریکا د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهمه برخه بللې او همداشانې د تروریزم پر ضد خپل موقف تکرار کړ او ویې ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ملي تګلاره جوړه کړې ده چې له مخې باید د پاکستان په خاوره کې ټولو ترهګرو او هر ډول افراطیت ته د پای ټکی کېښودل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په لومړۍ ورځ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج جدید سره هم وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د جان کیری په مشرۍ د امریکایي پلاوي د پاکستانی پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو د پراختیا په لړ کې په مختلفو برخو خبرې اترې کړې او د دې خبرو اترو دویم پړاو به د سه شنبې پر ورځ ترسره شي. راپورونه وایي چې د سه شنبې پر ورځ کېدونکو خبرو اترو کې به افغانستان کې د امن او د پاکستان او هند پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستۍ رامنځته شوې کړکېچ هم خبرې اترې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پاکستانی طالبانو په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. فرانس پریس خبری ایجنس د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې جان کیری به پاکستان ته د خپل سفر په اوږدو کې په پېښور کې د طالبانو د برید ښکار خونځي دوره هم وکړي. بلخوا د امریکا د سینټ کام قومندان جنرال آسټن هم د دوشنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال لاهل شریف سره کتلي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څنګ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې دواړو خواوو په دغه لیدنه کې په دواړو خیزو اړیکو او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر روان وضعیت مفصل بحث کړی دی. د یادونې وړ ده چې جان کیری به نن د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال لاهل شریف سره هم وګوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د صوبې د سکولونو د عملیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي دي. مشتاق غنی چې تېر ماښام یې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې ادعا وکړه چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول او کالج د تېرې میاشتې خونړي برید عاملین په افغانستان کې پټ دي. د وویل که افغان حکومت دغه وسلوالو ته لاس نه ورچوي نو پاکستاني ځواکونه باید هلته ولاړ شي او پر ضد د یې عملیات وکړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
بیگا مخام په خبری غونډه کې د پښتونخوا د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی د سکولونو په امنیت د اطمینان سرګندونه وکړه.
almost har school ne cctv camera ka intezam
qareeban pa har school ki cctv camera lagawal shawi di qareeban 15000 schoolono taba police sarang amniyat warkawi zakachi pa suba ki da police tola shmera 15000 zara da pa de waja tol schoolono da yow nawi nizam pa zariya da amniyati idaro sara tarale shawi di aw pa yow click ba yow school da lasu amniyati idaro sara tamas niwale shi bal da schoolono chikum narina استادان دی هغه ته هم د قانوني وسلو لرلو اجازه ورکړې شوې ده. د دې ترڅنګ شخصي سکولونو ته هم د امنیتی انتظاماتو کولو هدایت ورکړې شوې دي او چې کوم یو پرایویټ سکول په دغه عمل ونکړو نو د هغه په ضد به سخت کاروایی کولې شي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید کوونکو په اړه د پښتني په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وویل چې دغه برید پلان جوړون کې د پولیسو سره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دغه لړ کې د پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته ویلي دي چې کچېری افغانستان دغه برید کوونکو په ضد کاروایی نه کوي نو د پاکستان ځواکونه دي هلته ورشي او د هغوی په ضد دي کاروایی وکړي.
اب وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں روپوش ہیں.
دغه برید تنظیمون کی مشران د پولیس سره نږدې د افغانستان په سیمه کې دي او په دې وجه د پاکستان حکومت او پوز وښتنه کړی دا چې زمونږ دغه تراګر دي مونږ ته حواله کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو مونږ خو دولندینه له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې زموږ امنیتی ځواکونه دی حل تلاړ شي او د هغوی په ضد دی کاروایی وکړي
انکه خلاف وا په جا کې کاروایی کی جائے
په خیبر پختونخوا کې د جوړیدونکو درې پوځي عدالتونو په اړه د پختنې په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی وویل
ہمارے اپنے ججوں کو تھریٹس ہیں اور
زمون دا عدالتونو ججانو تا خطر دے او داوی امنیت هم سم نه دی او هغی لپاره بغیر دایری پیسلی کول مشکل دی او د پوزی عدالتونو په صورت کې دا ګومان کیږي چې د سره به زر مقدمه سر ترسی او زر به پیسلی کیږي
سپیډلی فیصله هو او
د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی وایي چې هغه شخصي تعلیمی ادارو ته به د بیا پرانستلو اجازه نه ورکوي کوم چې امنیتی انتظامات نه دی برابر کړی غلام غوس
اور دن کو 13 ورځ د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې زیاتره تعلیمي ادارې بیرته پرانستل شوې دا سکولونه او کالجونه 13 دسمبر میاشت په خبر پر آرمی پبلک سکول طالبانو لبرید ورسته تړل شوې د خیبر پختونخوا حکومت وايي د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې دي دا چې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره حکومتي ګامونه څومره موثره تمامېدای شي په اړه د انیسې اجمل دا رپورټ اورو
په خیبر پختونخوا کې هغه ادارې بیرته پرانستل شوې دي چې د حکومت لخوا ورته د امنیت سند یا NOC ترلاسه شوې ده د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د موبایل ټلیفون پیغام په وسیله له پولیس تانو سره د رابطې کولو د دیوالونو جوړولو او دنګولو امنیتي ځواکونو ورکولو او د CCTV کیمرو د لګولو اقدامات کړي دي د دې سربیره به شخصي تعلیمي ادارې په خپل وسله لرونکي امنیتي سرتیري ساتي په پېښور یونیورسيټي کې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر اجاز خټک وایي چې په موجوده حالاتو کې دا د حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې تر هغه بریدونو مخه ونیسل شي
جګړه سچویشن نه خطر به همیشه موجود وي اور دا د دې ریسورسز هم پکار دي ټرین پرسنل پکار دي هغه هم کمې ښکاري خو به دا نشو ویلې چې دا کافي دي
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر تر مخه په صبح کې شپږ دیرش زره شپږ سوه او شپږ سرکاري او غیر سرکاري سکولونه دو سوه او یو سرکاري او درې سوه لس شخصي کالجونه نه شخصي او نولس سرکاري پوهنتونونه دي د خیبر پختونخوا د استادانو د تنظیم مشر ملک خالد بیاوایي په صبح کې اوسم څلور زره تعلیمي ادارې داسې دي چې دیوالونه یې نشته باید حکومت په فوري توګه د ترهګرې د لمین زړل لپاره یو سم کړنلاره جوړ کړي
هر ځای ته خو سکیورټي رسیدلی نشي خو بیا هم د حالاتو مقابله لپاره خو کوم فورس دی د پولیس په شکل کې نه وړاندې زیات کم دی نو زموږ خپل ذاتی رائے دار چې دا خو سماشو په ذهن باندې نور هم بوج جوړي تعلیم خو یو پیسفل ماحول غواړي
د خالد ملک دا خبره چې د امنیت لپاره به دانه اقدامات د ماشومانو په ذهن اغیز وکړي په اړه د نفسیات او ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې دوی ته د آرمی پبلک سکول د پیښه ښکار شوي سلوېخت ماشومان د دماغي درملنې لپاره ورځي چې پکې اوس هم ځینې ماشومان د دغې پیښې له وجې د ذهني دباو ښکار دي نوموړې زیاتوي وسلو امنیتي ځواکونو ته کتو سره د ماشومانو په ذهنونو منفي او مثبت دواړه اثرات پرېوتی شي
موجوده سیناریو کې خو پوزېټیو اثر دی چې اوی د فزیکل سکیورټي په کار دی او نیگیټیو دا دی یو لکه ماشوم مانو وي چې زما یو لاس کې قلم دی او بل لاس کې ګن دی یو دسې بل یو دا نیگیټیو اثر هم کېدی شي لیکن هغه مجبوری ده
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وایي چې د سکولونو امنیت به د هغې وروسته زیات ښه کیږي چې د هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې مضبوطې کړل شي او کورنۍ او بهرنۍ پالیسي په سمه لاره واچول شي
خپل کوشش شروع کړی دی خو دا به تاسو مطلب دی چې په لانګ ټرم کې په پالیسیز باندې نیشنل پالیسي د ملک انټرنیشنل پالیسي فورن پالیسي انټلیجنس شیرنګ بیا انټلیجنس ادارې مضبوطول دا ټول په دې باندې کاونټر کیږي په مطلب دی چې صرف هلته دوه کسان یا درې کسانو رول یا یو کس رول ټوپک په لاس یا کیمرې مطلب دی چې اوبویسلی دا منم چې دا د دې حل نه دی خو مطلب دی چې لانګ ټرم کې لانګ ټرم کې نور هم ډېر سټرس رجسټر غواړي چې دا کوم ذکر وکړو
دا پیښور په آرمی پبلک سکول د برید په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات کسان وجل شي وو چې زیاتره پکې د سکول ماشومان وو
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14مه پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي پلان جوړ کړ چې پارلمان منظور کړ او بیا دغه پلان عملي کولو لپاره 15 کمیټیانې هم جوړې شوې. دا چې تر اوسه دغه پلان پر عملي کولو څومره کار شوی او حکومت په دغه لړ کې څومره جدي دی دا پوښتنې زما همکار اسرار عالم مومن له چارواکو او کارپوهانو کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په ګډون یو شمېر ګامونه پورته کړي، خو د ترهګرۍ د مخنیوي شل نکاتي پلان یو جوړونکی سینیټر پراسیا پټک وایي په یاد سکول تر برید وروسته په تیرو شپږویشت ورځو کې دغه نکاتو ته د عملي بڼې ورکولو په برخه کې ډېر لږ کار شوی.
پروگرام وو چې حکومت وړاندې کړو، پارټیو منظور کړو، هغې کې عمل درآمد خبرې وشي که نه خبره دې عمل درآمد ته چې راشي. مثلا چې کومه تجربه باندې پابندي وه هغه بل نوم باندې عمل نه شي کولی، مگر دا دی چې هغه ټول سره زمین ځای میدان کې ولاړ دي، چا ورته غږ کړی دی. همدغسې دا چې کوم ځالی دي هغوی د ختمولو سلسله ده، یا مثلا ښارونو کې داسې خطرو خبرې کېږي که نه بختن په وختن، دا خو ګوره سکولونه دي، دا خو سیول آبادۍ ده، یعنی ټولو برخو ته بند نه شي پاتې کېدی. ترهګري ختمول چې دي هغه ضروري خبره ده، نو هغې کې تھیوریټیکل خبرې ډېرې شوې دي خو عملي خبرې کمې شوې دي.
خټک وایي قانون سازي وشوه، اکشن پلان جوړ شو، د ولس او سیاسي ګوندونو ترمنځ اتفاق رای اهم وشوه، خو رده په خبره حکومت داسې عملي ګام نه دی پورته کړی چې ولس ته دا احساس ورکړي چې د ترهګرۍ پر ختمولو او د امنیت پر ځای کولو باندې یې لاس پورې کړی. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي په دې تیرو شپږویشت ورځو کې حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کافی ګامونه پورته کړي دي.
ګورا دا پیل دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې د تیر وخت په پرتلا اوس ډیر ګامونه پورته کړی شوی دي او داسې ښکاري چې حکومت راویښ شوی دی، د ترهګرۍ د ختمولو هوډ لري، لکه څنګه چې د ترهګرۍ د مخنیوي پلان جوړ شوی، کمیټیانې جوړې شوې او په ځینو سیمو کې عملیات هم شروع شوي، خو حکومت ته د کمیټیانو جوړولو پر ځای ډیره پاملرنه د امنیتي ادارو په پیاوړي کولو پکار ده او کچېری په دې کې سنیمګړتیا وي نو پکار دي چې هغه لري کړل شي.
خود پاکستانی وزیر اعظم ځانګړې مشیر امیر مقام وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شمېر عملي ګامونه پورته کړي دي.
د ټولو نه غټ عملي کار چې دی هغه پاول زر مونږ شنو هغه عسکري ادارې دي او هغه نور لا انفورسنګ ایجنسیز دي او هغه سیاسي قوتونه دي، هغه مرکزی حکومت دی او هغه صوبایي حکومت دی چې ټول یو خبره کوي. عملي ټول نه غټ قدم چې وایي نو ټیک ته چې کوم هغه فوجي عدالتونه جوړ شو سره سره سټیپ بای سټیپ پر هغه سره نور چې څه کېږي د مرکزی او صوبایي حکومت سره ټولو د فوج ټول یو دی.
د دسمبر میاشتې پر شپاړسمه نېټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوځ تر څار لاندې د ځانګړو عدالتونو پر جوړولو سلا شول. د ترهګرۍ پر ضد د نوي پلان تر مخه به اوس په هیواد کې هیڅوک وسلواله ډله نشي جوړولی، تر بندیز لاندې تنظیمونه به په بل نومو فعالیت نشي کولی، ټولې مدرسې به رجسټر کیږي، د ترهګرۍ پر ضد به ځانګړی ځواک جوړول کیږي او پر رسنو به د وسلوالو نظر او ویناګانو ته پر ځای ورکولو بندیز وي. د وخت په تیرېدو به جوته شي چې دغه پلانونه به د عمل جامه واغوندي او کنه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر جنسا انتظامی چارواکي وایي له باړې د بې کورکل شو خلکو بیرته د دوی کورونو ته د ستنېدو عمل به ډیر زر پیل شي. دوی په خبره دغه کار لپاره تیاری نیولی، خدا چې په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر امر ته منتظر دي. بلخوا له باړې بې کورکل شوي خلک وایي په تیرو شپو ورځو کې ډیر کړېدلي او حکومت باید پوره مرستې ورسره وکړي. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې د باړې د کډوالو د ستنېدو د پاره انتظامات برابر کړی دي او ډېر زر بخپل کورونو ته ستانه شي او د ستنېدو نیټه به د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړي. په دې حقلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
د ای ڈی پی واپسې د پاره پروګرامات دي د آخري مرحلو کې دي اغې د پاره سرویسز بحالې چې کومه ده د اغې د پاره نور بندوبستونه ڈیولپمنٹ کار دی ټولو منظوری دی گورنر اسپیشل پروگرام منظوری شوی دا گورنر صاحب کړی دا پاغی مند کار روان دی اور انشاءاللہ دی دی واپس دی تاریخ اعلان با گورنر صاحب ډیر زر په خپل یو میټینګ کې پریس کانفرنس کې کوي.
د باډې نه به خور شوی یو تن به د پردې وای چې دوی غواړي باډې تستانه شي خو باید حکومت ته اسانتیا وی ورکړي.
همون ځنه چې واپس لور شو چې کم کورونه غری دی یو بلیم نشته سکونه کړی جنم نشته ته دا حکومت جوړی کی همون د تټه تنګ یو کورنم نشته د کریم ګرونی دی موږ کور ګورم نشته چې ژوندم نشته د سه په شناس مون نه برته یو په دا کولی چې موږ یو خپې کې جمع لرو کی یو مونته لاران کولو کی بازار ته کولو کی موږ واپس کولو کورونه لا ولاګي.
د باډې سیمیو مشر شاه فیصل پر دی وای چې د باډې کډوالو ته هغه رنگ اسانتیا وی ور نکړل شوې لکه څنګه چې نورو کبیلی سیمو کډوالو ته ور کول کیږي.
ایدهونه کورونه نه پاتې ایده مجبور نه دي چې وزیرستان او لپې کې جمع لويږي ټول حکومت ته لاس پر نامه ولاړ او د باډې والا هغه نور خو پرې په جلوزو کیم کې نو یو آی ڈی پی ستا انټری هم نه ورکوي لکه هغه نور به سړه وی لکه غوله 50,000 روپے کیش ملو شو 12,000 روپے ماهانه ملويږي موږ د خلک بیخي مجبور حالت کې دی ويخنیم د لکه ته غوله هغه بغیر خوراک نه هغه مواد نه ملو شي بسترې ته نه ملو شي بشه نه ملو شي او واپس پې کې جام پکړ دی زر تر زر.
د کبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې اداره اف ډی می وای چې د باډې نخواو شا یو نو وزیر کورنې به کور شوی دی. یاد دی ویش د خیبر ایجنسی په باډه کې د وسلوالو پر ضد د تیری وګدې مو دی رئیس پوځي عملیات روان دي خو په دې ورستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات تر سره شول او پوز او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې اوس په باډه کې حکومتي واکمنی قائم کړې ده او ډیر ضربت د باډې خلک خپل کورونو ته لاړ شي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې وخت په وخت د ماربلو او کوئلي په کانونو کې مرګونی پیښې رامنځته کیږي. دا چې دغو پیښو لاملونه څه دي او حکومت په کانونو کې د کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره په عملي توګه څه کوي او کنه د مجید بابر په دې رپورټ کې به واورو.
د بومندو قبایلی سیمې په خانقاه سیمه کې د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د ماربلو په یو غر کې د قیمتي ماربلو د راویستو پر مهال د غر د ښویېدو له امله لس مزدوران وژل شوي ول. د دغې پیښې نه دوه ورځې پس د ورغزو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله په یو چاودنه کې درې مزدوران ووژل شول. دا لومبۍ پیښه نه ده چې د یادو سیمو په کانونو کې رامنځته شوې. د دې نه مخکې هم په لسګونو مزدوران په دا ډول پیښو کې وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې په یادو کانونو کې د دا ډول پرله پسې خو بنیادی وجه څه ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قانونو د چارو کارپوه انجینیر طاهر خان وایي چې د قانونو د معاینه کوونکو د نشتوالي او د مزدورانو د جامع روزنې د کمښت له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. خود قبیلی سیمو د قانونو د انتظام د ادارې مشر سعادت الرحمن بیا که هم د دا ډول پیښو یو سبب په غیر قانوني توګه کان کنی ګڼي خو زیاتوي چې د قانونو د معاینې د ادارې منظوري شوې ده او ډېر ژر به دغه اداره خپل کار پیل کړي.
یو کال شو چې انسپکټریټ آف ماینز چې دی دا پی سی ون منظور شو آگا باندھے کار لگیا دے ریسکیو سینٹر مونگ کو اور دل کے کو جوڑ کر دے ریسکیو سینٹر مونگ نو اس پر دا پالیسی ہو کہ چا خلق اخپل زے کے او اخپل قبیلی ادود کے چے سوک اخپل لوکل سڑے مائننگ کے مونگ آگا تا اگر چے لیز آگا سرا چنا وی دیا مونگ آگا باندھے سے جرمانہ کہو او آگا تا دا داسه سختی هغه باندې نه کو.
بل خو د مومندو د ساپو تحصیلدار میراج خان د سعادت الرحمن د خبرې پخلی کوي چې د ماربلو د غرونه د ځایی قبیلو ملکیت ته او د حکومت مداخلت پکې برای نام دی.
لکه دا غرونه خو د قومي ملکیت ته سرکاري خو نه دی کنه، د قوم خپل مالکان دي. څوک یې یو کې کده لور کې څوک یې بل کې قوم راځي نه چا پکې څه کار دی. اول ته بیا دی اګریمنت کوي معاهده کوي.
که څه هم د قبیلی سیمو د قانونو د ادارې مشر سعادت الرحمن وایي چې دا ډول پیښو تحقیقات کیږي او د غفلت په صورت کې ذمہوارو ته سزا هم ورکړل کیږي، خو دردا مهال چې په قبیلی سیمو کې څومره پیښې شوې دي چاته هم سزا نه ده ملو شوې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 14500 15500 او 13500 کلو هارت ساوري دلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ده 9:30 بجې شوې د نجیب عامر نبا لند خبرونه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته ورغلی، هلته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کتلې دي او په دې ملاقات کې دوی د ترهګرو پر ضد په جنگ کې په امنیتي همکارۍ خبرې کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي پر آرمی پبلک سکول د برید چل جوړونکي دا مهال د افغانستان په خاوره کې دي او دوی د افغانستان نه غوښتنه کړې ده چې دغه ترهګر دی ورته وسپاري. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د یاد ایجنسی نږدې 100,000 هغو کورنیو بیرته خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره دوی چمتووالی نیسي چې د جنګونو له کبله د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي وو. پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې د سند او پنجاب ایالتونو په بیلابیلو زندانونو کې 2 کسانو ته د اعدام یا پانسۍ سزا ورکړل شوه. په دوی کې 2 هغه کسان هم شامل دي چې پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف حمله کړې وه. د افغان ولسمشر اشرف غنی دفتر د هیواد د نوي کابینې لپاره نوماندان اعلان کړل. د 25 کسیزې کابینې په منځ کې 3 میرمنې هم شاملې دي چې ورته د لوړو زده کړو، اطلاعاتو، کلتور او د میرمنو د چارو وزارتونه ورکړل شوي. یا د کابینه به اوس د منظورۍ لپاره د افغانستان د ولسي جرګې نه د اعتماد رای اخلي. د امریکا د حکومت یو څارونکي اداره وایي د دوی حکومت د کال په حساب 300 میلیونه ډالر د افغانستان ملي پولیسو ته تنخواه په نوم ورکوي، خو داسې معلومات په لاس کې نه لري چې دغه معاشونه په سمه توګه ویشل شوي او که نه. د ایر ایشیا په نوم د راغورځېدلې مالیزیایي الوتکې بلیک باکس یا توره صندوقچه چې ورکې د الوتکې د راغورځېدو مهم شواهد ثبت شوي، په سمندر کې پلټونکو لامبوزنو ته په لاس ورغلی. د جرمني په ډریزډن او یو شمېر نورو ښارونو کې د ښي لاسي غورځنګ پلویانو چې شمېر یې په زرګونو کې و پرون د اسلام پر ضد مظاهره وکړه او د پاریس د قربانیانو سره یې پیوستون اعلان کړ. د جرمني چارواکو لیاد غورځنګ د مظاهرو د نه کولو غوښتنه کړې وه. وزیر اعظم انګلا مرکل بیا وایي اسلام په جرمني پورې تړلی دی.
لن خبرونه مول نجیب عامر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د ترهګرۍ خلاف په شل نکاتي ایجنډا چې ملکي اکم د قومي اتفاق رائے ماحول جوړ شوی وو، په هغه کې د دوه غټ مذهبي سیاسي ګوندونو تحفظات له وجې سهده پورې کمې راغلې دي. ادارې وایي د جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي په 21 آئینی ترمیم کې په ځینو نکاتو اختلاف دی. دا شان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې ترهګرۍ خلاف اتفاق رائے ته څه نقصان نه دی رسیدل پکار، حکومت له د ټولو تحفظاتو لري کول پکار دي. ادارې زیاتوي په دې معاملې کې ټول پیوسه کولو ذمہواری په حکومت جوړیږي. جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي تحفظات مذهب او مسلکونو په اړه دي او دوی ته خدشه ده چې نوې آئینی ترمیم په بنیاد مدرسې په نخښه کېدې شي. ادارې لیکي د یادو ګوندونو په اخلاص څه شک نه دی پکار، دواړه آئین او جمهوریت مني. ترهګرۍ خلاف جنگ نه دوی بهر کول هم نه دی پکار، حکومت له ټولو سره یو ځای د ترهګرۍ خلاف جنگ کول وی. ادارې په وینا د خپل نقطه نظر دفاع کول د یادو ګوندونو جمهوري حق دی، خو خود احتسابي هم ضروري ده. ده باید چې جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام خپل رویو کې نرموالی سره مخ کې شي، بلخو حکومت هم ویل دي چې د دوی په تحفظاتو به ضرور خبرې کیږي. ادارې اخیری کلی کې ادارې حکومت کې یو ښه فیصله ده چې مذهبي ګوندونو او د مدرسو مشرانو اجلاس پر راغواړي او دوی به قومي اکشن پلان په اړه اعتماد کې اخلي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د 14 دسمبر د پیښور سانحې نه پس 13 ورځ آرمی پبلک سکول په شمول نورې تعلیمي ادارې هم کولاو شوې. ادارې وایي پیښور په شمول د صوبې نور ښارونو کې د سکولونو سکیورټي لپاره خصوصي اقدامات اوجد کړی شوي دي، او د ضلع انتظامیه په وینا چې اجازت به صرف هغه سکولونو ته ورکړی کیږي د چا چې حفاظتي اقدامات د معیار مطابق وي. ادارې مخکې لیکي د صوبو د نورو برخو په نسبت د پیښور جغرافیا پیچیده ده. پیښور کې سکیورټي او ټرافیک لپاره هم د سنجیده پلان کوشش نه دی شوی. اکثره خلک مشکلاتو سره مخ وي، باید چې په دې لړ کې د خلکو خدمات ترلاسه کړی شي او په وړومبۍ مرحله کې د پولیسو او اولس فاصله کمه کړی شي، نو داسې په حالاتو کې بهتري راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي افغانستان ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر د پرلپسې سفرونو په ترڅ کې خایي کابل او اسلام آباد د همکارۍ یو نوی دریڅه پرانیزي. بلخوا د ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلي چین د افغانستان د سولې له پروسې سره علاقه لري او د حکومت او طالبانو ترمنځ درېمګړیتوب ته هم چمتووالی ښودلې. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
رائټر ازاجانس لیکي په دې تیرو سو میاشتو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر په دریم وار افغانستان ته لاړ. دا د دوه هغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې هڅې دي چې تر اوسه یې پر یو بل تورونه لګول چې په خپله خاوره کې اسلامي افراطیانو ته د پټېدو ځایونه ورکوي. اژانس لیکي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره پیچلې اړیکې درلودلې، خو نوې افغان ولسمشر اشرف غني د خپلې لوړې له مراسمو پس اسلام آباد ته سفر وکړ او د اړیکو د ښه کولو ژمنه وکړه. رایټرز اژانس لیکي پاکستان له افغانستان غواړي چې پاکستانی طالبانو ته د خپل خوره کې پټن ځایونه نه ورکوي. پاکستانی لوري غني چې د دوی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبان په نخښه کوي او هغوی د پولي حق خواوړي او هلته پټيږي. بل پلو افغانستان بیا هیله لري چې پاکستان به د خپل اغیز په استعمالولو سره جلا وطن افغان طالبان چې د راپورونو پر اساس په پاکستان کې ژوند کوي خپل هیواد ته ستنېدو ته آماده کړي. بل پلو ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو شتون مخ په کمېدو دی، چین غواړي چې په دغه هیواد کې د سولې په پروسې او د افغانستان په راتلونکي کې مهم رول ولوبوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول لوبه د چین لپاره بې سابقې ده او د نوموړي هیواد د اوسمهال ولسمشر د سیمه ییز جغرافیایي سیاست د کړنلارې یوه کړۍ معلومیږي. نوموړی په دې وروستیو کې وتوانېده چې په چین کې په داخلي ډول کورنۍ وضعیت کنټرول کړي. ټایمز لیکي چین د افغانستان په مدني زیرمو کې هم ډېر علاقه لري. که افغانستان کې حالات سازگار شول نو د چین سرکاري معدنو کمپنۍ ام سی سی ته به اسانه شي چې په لوګر ولایت کې د نړۍ د مسو تر ټولو لوی زیرمه راوباسي. سرچینې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د درېمګړیتوب وړاندیز هم کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په زرګونو اسلام ضد جرمنانو د دوشنبه پر ورځ لارلونه وکړل او د پاریس د تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه خپل کمپاین چې په لویدیز کې د اسلام خپرېدو پر ضد فعالیت کوي نور هم پراخ کړ. په عین حال کې د جرمني چانسلري او نورو چارواکو اسلام د جرمني مربوط دین وباله او نن په برلین کې د مسلمانانو په هغه لاریون کې ګډون وکړي چې د دینی زغم په نامه جوړیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له جاناکا الکوزی اورو.
د جرمني ارخي غورزنګ یا پیګیدا چې په لویدیز کې د اسلام د خپرېدو ضد یا وطن دوست اروپایان نومیږي د دوشنبه په ورځ په ختیس ښار دریزدن او نورو ښارونو کې مظاهرې تنظیم کړې وې او د جرمن چارواکو دا غوښتنه رد کړه چې د پاریس د تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه دي د اسلام ضد مظاهرې او لاریونونه نه کوي. د جرمني عدلیه وزیر هایکو ماس د یکشنبه په ورځ له پګیدا څخه په ټینګه غوښتي وو چې مظاهرې د لغوه کړي او دوی هیڅ حق نه لري چې د پاریس د تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه د مسلمانانو پر ضد د خلکو کرکه او نفرت راوپاروي. مظاهره کوونکو د جرمني ملي بیرغونه له ځان سره وړل او شعارونه ورکول چې موږ خلک یو. په دریزدن ښار کې ځینو لارونکوونکو په سرونو کې تورې پټې تړلې وې او شعارونه یې ول ځان سره وړل چې پرې لیکل شوي وو زه شارلی یم. په پاریس ښار کې د شارلی هبدو مجلې پر دفتر باندې د حملې له قربانیانو سره یې پیوستون ښکاره کاوه. له بلې خوا د جرمني په نورو ښارونو کې د پګیده یا اسلام ضد لرونکوونکو څخه د مسلمانانو د ملاتړ کوونکو شمیر څو برابره زیات و. د برلین پولیس وایي په دې ښار کې د پګیده شاوخوا 400 ملاتړ کوونکو لاریون وکړ او د مسلمانانو په ملاتړ د لاریون کوونکو شمیر شاوخوا 400 ته رسیده. په مونشن ښار کې د پګیده پر ضد شاوخوا 40,000 کسان لارو کوڅو ته وتلي وو، په داسې حال کې چې د دغه اسلام ضد غورځنګ د پلویانو شمیر 1500 ښودل شوی. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د کابینې زیات شمیر غړي به نن له مسلمانانو سره په برلین کې د دینی زغم په ستر لاریون کې ګډون وکړي. انګلا مرکل د دوشنبه په ورځ وویل اسلام په جرمني پورې تړلی دی. دې خبرې د پګیده اسلام ضد غورځنګ تانګې سست کړل او لاریونونو یې پر خلکو زیات اغیز ونه کړ. پګیده غورځنګ د اکتوبر میاشتې راهیسې په دریزدن او نورو ښارونو کې د مسلمانانو پر ضد مظاهرې کوي او په دریزدن ښار کې په اونۍ کې شاوخوا 18,000 کسان ورته راټولیږي. د دوی په مقابل کې د جنوري په 10 په همدې ښار کې له اسلام او بهرانیانو څخه د بیرې ضد لاریونکوونکو شمیر 15,000 ته رسیدلی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په دې ورستیو کې د خبرې شوې هغې ویډیو په اړه لیکنه کړې چې پکې د افغان او پاکستاني او طالبانو ځینې مهم کمانډاران خول کیږي چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره خپل ملاتړ اعلانوي. د دې لیکنې مهمې برخې لما هارون باچا وري. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکنه وایي د 14 منټو په دغه ویډیو کې افغان او پاکستاني وسلوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر بغدادي د اطاعت اعلان وکړ او د افغانستان او پاکستان لپاره د دغې ډلې د مشرتابه نمونه یې افشا کړل. په لیکنه کې د یو غربي ډیپلوماټ خبره راغستل شوې چې ویلي دي دا یو ډېر د پام وړ پرمختګ دی. زما په فکر دوی غواړي ووایي چې موږ شته یو. لیکنه کاږي د نویو سخت دریځو ډلو د مخترتلو دغه کار به له افغان یاغیانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اترې پیچلې کړي. د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د ځینو افغان طالبانو یو ځای کېده له دې پلوه هم مهم دي چې د امریکا په مشرۍ بهرنۍ ځواکونو 13 دسمبر میاشت په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت رسمن پای ته ورسو. پر انټرنیټ خبر شوې دغه ویډیو کې افغان او پاکستانی طالبانو په اول ځل د خپلې نوې ډلې د سیمه ییز مشر حافظ سعید خان اورگزی نوم په ډاګه کړ. اورگزی د پاکستانی طالبانو له هغه شپږو کمانډانانو څخه یو دی چې 13 اکتوبر میاشتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په ویډیو کې د پاکستاني او طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم ښکاري چې د وسلوالو غونډې ته په عربي ژبه مقدماتي خبرې کوي. د ویډیو د پای په برخه کې خودل شوی چې د اسلامي دولت دغه وسلوال د پاکستانی پوز د وسرتيري چې د دوی لاسو ته ورغله سر پرې کوي. د وال سټریټ جرنال اوس پاڼې لیکنه وایي دا چې اسلامي دولت وسلوال ډله تر اوسه پورې یوازې په عراق او شام کې فعال و، په دغه ډله کې د افغان او پاکستاني وسلوالو شاملې ده. د جنوبي او مرکزی آسیا په هیوادونو کې د ترهګرۍ په اړه نوې اندېښنې پیدا کړې دي. په سیمه کې د یاد ډلې پرمختګونه د ملا محمد عمر په مشرۍ د افغان طالبانو تحریک له ننګونو سره مخامخولی شي. د لیکنې تر مخه ملا عمر د 2001 زیږدیز کال له دسمبر میاشتې راهیسې چا په عام محضر کې نه دی لیدلی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د 13 میاشتې یو رپورټ په حواله ویل شوي چې د 2014 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څیر د سخت دریځو ډلو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او دا چې افغان یاغیانو په یاده ډله کې شاملېدل پیل کړي. خو په لیکنه کې د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي که څه هم داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې ښایي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې دلچسپي لري، خو دې چارواکي زیاته کړې چې یاد ډله په دغه هیواد کې کوم مرکز نه لري.
وایس اف امریکا ډیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې ده. د روان 2015 زیږدیز کال پیله په هغه هیواد کې په ډیر کم شمیر کې بهرني سرتیري پاتې دي او د هغوی دنده هم د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سرتیرو روزنه او هغوی ته مشورې ورکول دي. افغانستان د 2001 زیږدیز کال پر تله ډیر بدل شوی دی، خو اوس یې هم مخې ته ګڼې ننګونې دي. په دې لړ کې افغانستان څه کولی شي؟ ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د مشرتابه لپاره ځینې لارې غوره کړې دي چې د هیواد د سولې زی راتلونکي لپاره پر عمل کول شي. پامیر ساحل لپاره معلومات راکوي.
د 2014 زیږیز کال په پای کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه. د 2015 زیږیز کال د جنوري لومړۍ په هغه هیواد کې ډیر کم بهرني سرتیري پاتې شول او نوې ماموریت یې پایل کړ. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د سرتیرو روزنه او هغوی ته د مشورو ورکول د نوې نړیوال ماموریت دنده ده. تر 2001 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې ډیر بدلونونه راغلي دي. په هغه هیواد کې عربونه ډالر لګول شوي چې له کبله یې د خلکو د ژوند سطح لوړه شوې او په میلیونونو ماشومان خون روغتیایی اسانتیاو ته د طالبانو د واکمنۍ پرتله ډیر لاسرسی لري. افغانستان حکومت لري، پارلمان لري، عدلیه لري، مدني ټولنه پکې فعاله ده او له 140 د زیاتو هیوادونو سفارتونه پکې دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نول. د طالبانو د واکمنۍ مودې پرتله اوس د افغانستان اقتصادي وده 9.25% ده او په 13 د پاسه یوه لسیزه کې سړي سر ګټه پکې له 120 امریکایي ډالره تر 640 ډالره پورې رسیدلې ده. په هیواد کې د بېوزلۍ ختمولو لپاره اقدامات شوي دي او د غربت کچ د پخوا پرتله کم شوی دی، خو پر دې هر څه سربیره افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. ډیپلوماټ مجله وایي د دې ننګونو د مقابلې لپاره افغان مشران باید کورني ثبات او د ټولنې یووالي ته لومړیتوب ورکړي. نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان به ویشل شوي غریب او مات هیواد ته هیڅ کله په جدي سترګه ونه ګوري. نوی افغان حکومت باید لویه جرګه جوړه کړي او د ترهګرۍ، کورنۍ سولې او ثبات او د اقتصادي اصلاحاتو لپاره سلا مشوره وکړي او نوې کړنلار جوړه کړي. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان مشرتابه ته درې لارې غوره کړې دي چې په هغوی کې کابل یوه انتخابولی شي او د هیواد راتلونکي ورباندې جوړولی شي. لومړی، نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې له پیل سره له امریکا او ناټو سره د دوه اړخیز امنیتي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. که افغانستان غواړي چې له امریکا او ناټو سره د یوه ستراتیژیک ملګري په توګه پاتې شي نو باید جدي اقدامات وکړي. افغانستان به د دې ملګرتوب قیمت د وینې په تویولو او وسایلو په لګولو ادا کړي، ځکه چې د سیمې پراکسي وسلوالو ډلو په هغه هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې دي او دا بریدونه به تر هغو روان وي چې افغانستان د ترهګرۍ د اصلي وجوهاتو پر ضد سخت امنیتي او اقتصادي اقدامات نه وي کړي. له افغانستان سره دویمه لار دا ده چې خپل راتلونکي د سیمې له هیوادونو او اسلامي نړۍ سره وتړي. افغانستان کولای شي چې د سیمې له هیوادونو سره د غوره ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې پراخ کړي او د امریکا او ناټو له ستراتیژیک ملګرتوب لاس واخلي. د دې دا معنا ده چې د ډیورنډ کرښې مسالې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکي ژورتیا، په افغانستان کې د هند د ګټو ساتنې، د روسیې او منځنۍ آسیا سختریزو پټنځایونو ختمولو او د ایران او سعودي عرب د ګټو ترمنځ د توازن له پیدا کولو سره په افغانستان کې سوله راشي. خو دا کار ځکه اسانه نه دی چې افغانستان باید خپل څو اړخیزه ډیپلوماسي په داسې شکل پر مخ بوزي چې د سیمې ټول هیوادونه ورباندې باور وکړي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي له افغانستان سره درېمه لار دا ده چې له چین، هند او روسیې سره اتحاد وکړي. یو شمېر ستراتیژي جوړونکي او د نړیوالو اړیکو پوهان په دې اند دي چې د افغانستان راتلونکي له درو مهمو سیمه ییزو هیوادونو چین، هند او روسیې سره تړلې ده. د دې پوهانو په اند دا درې هیوادونه باید یوه جوړجاړي ته ورسیږي او د افغانستان امنیت او اقتصادي مسلو ته پاملرنه وکړي. خو ستونزه دا ده چې په یادو هیوادونو کې هر یو په افغانستان کې له یو بل مختلفې ګټې لري. البته درې واړه هیوادونه د افغانستان په اړه وخت په وخت له یو بل سره خبرې هم کوي او ښکاري داسې چې دا هیوادونه ښایي له افغانستان سره په پوځي او سیاسي ډول لویو مرستو ته تیار شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې په دې برخه کې د خیال احمد استاد په غږ د خوشحال خټک دغه غزل تاسو ته اورو.
د سبا په تګزر پچمو کې رنگا رنگو چمن کے رنگا رنگ دس باد گزر پچم دینیا سے خبر لینا سچنا سی دینیا سے خبر لنا سے خبر لنا زچنا سے خبر لنا
چمن کے رنگا رنگ لوگ سفا پاد گزر چمن پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد زلخ پلا بخت چاوت فریاد چه پرونی رتم خون چمن کے رنگا رنگ
د خیال مد استاد په غږ مو د خوشحال خټک شعر اوریدو. اوس راځو بل رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د یو شمیر سیمو هغه خلک چې د ګډو بزو رمې ساتي وایي په سیمه کې روان د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې خپل مالونه له لاسه ورکړي او زخت زیات تاواني شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیمو د خلکو استازي بیا وایي چې دغو ګډبنو ستونزې به له اړوندو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د قطبی وزیرستان سپینوام شیرات تلا بوبلی شمیری او منځخیل سیمو یو شمیر رمیز قبایلیون د ضرب از پوځي عملیاتو د خطرو له مخې د حکومتي چارواکو په صلاح رضا نږدې غریزې سیمې ته د خپلو رمو سره وربایېدلې دي. دا وخت دا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ سپرې تېرېږي. په دغه حوالې سره په دا قبایلیون کې شامل ځنې کسان د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا په دا رنگ ژغېدلې دي. یو بل کا بایلی الیاس یاتوی دغو قبایلیانو د عالم چې په سیمه کښې د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر خبر کا هغوی په دا رنگ ځواب وکړ. دغو کا بجانو دا ہوں چې میجا مجبور بے وسا او بے پلوا خلق یو پوځي چرواکی دے د میش په حال رحم حکمرانون مو د ژغورنا وکي او د انساني حقوقي علم بردارون دے د میش په دا ژغ غوږ وګراوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
پام کوا جال ور سارا دے
خبرنا او فریادنا
والمانا اخر استیمانا
لے کا چی تیر دے نباسی دخجی سارا پام کوا
الوہی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمہوریت پی اس ترے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو دے دینا مخا چی مری سیب نور جڑنگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو
دا مشال ریڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمع او نہ پورز دا امان اللہ ناصر سرا
پام کوا
اور دلے مہے روی
اور دن خود کرکٹ نړیوال کپ ته د تیارې په لړ کې کله وی خو د پاکستاني لوبډلې د لوبغاړو نمونه اعلان شوې ده. بلې خو له هم نن څخه د پاکستان په لاهور ښار کې د لوبغاړو لپاره یو تربیتی پروگرام پیلېږي. په دغه تربیتی کیمپ کې به هڅه وشي چې د باولینګ، بیټنګ او فیلډینګ په برخو کې د لوبغاړو استعدادونه لوړ کړل شي. له اسلام آباد پرې رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د انټرنیشنل کرکټ کونسل ورلد کپ تیارې لپاره د پاکستان کرکټ لوبډلې اوړمبه تربیتی کیمپ د نه پاورس لاهور په قذافی سټیډیم کې شروع کیږي چې پکې به د منتخب شوو لوبغاړو تربیت او خامیانې لري کولو کوشش کیږي. په استرالیا او نیوزیلند کې کېدونکې د ورلد کپ لپاره د پاکستان د کرکټ لوبغاړو 15 رکنی ډلې اعلان هم شوې ده چې پکې 9 داسې لوبغاړي هم دي چې هغوی به په اوړمبي ځل په نړیوال کپ کې د پاکستان نمائندګي کوي. د پاکستان کرکټ لوبډله چې کپتان مصباح الحق په مشرۍ کې بلوبیږي، پدی کے محمد حفیظ، احمد شہزاد، یونس خان، عمر اکمل، حارث سہیل، صہیب مقصود، سرفراز احمد، یاسر شاہ، شاہد افریدی، وہاب ریاض، احسان عادل، جنید خان، سہیل خان اور محمد عرفان شامل دے. دلوبغاڑو کارکردگی اور پاور کپ کے داغوی اعتماد پر اڑا دا کرکٹ دلو بکارپو عبدالغفار وائی دے ورلڈ کپ لپارا دلوبغاڑو انتخاب دخ کارکردگی پر بنیاد شوے دے. دنوموڑی پوینا چی ورلڈ کپ لپارا منتخب شوی لوبغاڑی پر اعتماد اخکاری دے وائی
په کیمپ کې کو چرته موږ ګورو نو د وقار یونس او نور چې دا غس رقم ټیم دی چې په هغه ګران فلاور دی. وقار یونس ویل چې زما په خصوصي توګه باندې د پاکستان چې کوم بیټسمنان دي هغه بازه د باونسي او وکټو د پاره تیاروم او په هغه د پاره باندې دا څه تیاروم چې هلته کو څومره وکټ تیز وي نو دی ته بچ مسله نه وي. دا څه ګران فلاور هم ویل دي چې د پاکستان کوم بیټنګ لاین دی دا موږ دا څه تیارو چې نور د دنیا کمې لوبډلې دي د هغه خلاف ډېرا
هم. د دې ترڅنګ د کرکټ د لوبې ماهر او د فاټو اولمپکس ایسوسییشن مشر شاهد شینواری وایي چې هغه د نوو لوبغاړو نه خو امید لري.
دوه درې پلیران پکې نوی رااله د پټنګولر کپ کې یو پلیر واغسته د خیبر پختونخوا، یو دوه پلیران نور داسې نوی پکې رااله دا ینګ دی، ینګ ټیلنټ دی. نو زه دین انشاءالله اکسپیکټیشن لرو موږ چې دا به
یادونه ور ده. ورلد کپ کې د ګډون نه مخکې پاکستان کرکټ لوبډله به د استرالیا ښار سیدنی کې هم خپل یو تربیتی کیمپ لګوي. د فکر ده د پاکستان کرکټ لوبډله به په 12 فروری د استرالیا ښار سیدنی نه د نیوزیلند ښار ایډلیډ ته ځي او هلته به په 15 فروری د هندوستان خلاف د ورلد کپ آغاز کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار زه به خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شي بي دي د اسفنديار مومن چې د یو ځوان سندرغاړي دی په غږ لدی سندري تاسو خن واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
محبت کې رنځې دم دل درد خورې دم کوم دي کله کو خبر کو لکه د پان رته دم کلے پور خبر کو لکد پار پیرم محبت کے رنزے دم دزل درد خورے دم پما دکلے پور خبر کو لکد پار پیرم پما دکلے پور خبر کو لکد پار پیرم
اوری دو باران دکانو
د شور چا خبر کړي زخو فزان نه پوهه دم پما د کله پو خبر کو لکه د پانه را پیرم پما د کله پو خبر کو لکه د پانه را پیرم کلا پری خودم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رپیدم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی رپیدم
مشال راڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبہ